السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجیس د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د غزنی د وضعیت په اړه ورستي معلومات در سره شریکو په پیل کې خبرونه حکومتي چارواکي وی په غزنی کې د وسلوالو څو حمله په شا تمبول سوي د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د بیلابیلو اړخونو د همکاري غوښتنه وکړه پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلاسي وچ لمخه به پاکستاني سرتیري په روسیا کې روزل کیږي د غزنی چارواکي وی افغان امنیتي ځواکونه توانیدلي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو څو حمله په شا او تمبوي د ولی وین محمد عارف نوري وی چې له تیر شپې راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو ترمنځ جګړه هم سوې ده نوموړي د تلفات په اړه وویل تر اوسه
پورې په ټولو خواوو کې د دوی حمله په شا تمبول شوې دي یوازې د نشته د غزنی ښار په لویدي څنډه کې د فرای تاوندار ګړولې هنګران او
د والی ویاند وی وسلوالو له څلورو استقامتونو د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو حمله کړې وه شغلی نوري د او افغان پوځیانو د ټپي کېدو مسله هم تایید کړه تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه
له مدني ټولنې او له علماء کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې د شریک سي دا د یو فرد کار نه ده دا د یو بنسټ کار ده دا د یو ملت کار ده
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نسی د سولې ولسی حرکت لزګونه غړي نن له کابل څخه مزار شریف ته د سولې له پیغام سره پلی روانيږي د سولې ولسی حرکت تر پرون په کابل کې خپل ورستي غونډه وکړه د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسول عبدالملک همدرد پرون په کابل کې د خپل ورستي غونډه څخه ورسته ازادي راډیو ته وویل
زو د خیر سره د کابل نه د مزار په لوري یو د لوسنه تر څلوشت کسانو پرې په تعداد کې زموږ ملګري د اتصاب په ډول تر مزارې لڅب شي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای شي
د سولې ولسی حرکت په تیرې یو نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیان ناستې وکړې دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د شکیلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتون ووهل او له ټولو اړخونو څخه د سولې غوښتنه وکړه پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلاسي وی چې لمخې به پاکستاني سرتیري په روسیا کې روزل کیږي د دوړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده د موافقه اسلام آباد ته د روسیې د دفاع وزیر د مرستيال الکساندر فومین د دورزنی سفر پر مهال سوي ده پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیې او پاکستان د عالی رتبه پوځي چارواکو ترمنځ بحث وسو د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقه عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي شونځیو او د پوځي لوړ زده کړو په ادارو کې پوځي روزنه ترلاسه کړي د موافقه په اصل کې چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحده امریکا ترمنځ په ورستوي کې ترنګالتیا راغلی ده د امریکا متحده ایالاتونو په ورستوي کې له پاکستان سره خپل پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د افراطي وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې کافي اقدامات نه دي کړي د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسیه او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو روسی بانک او په مسکو کې میش د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو په اړه کړی وو روسی او چین پرون ناوخته د امریکا پر هغه درخواست انتخاب وکړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې پکې غوښتنه سوي چې پر اګرو سویز تجارتي بانک بندیز ولګوي پر دغه بانک تور پورې دی چې له شمالي کوریا سره پر مالی راکړې ورکړې د ملګرو ملتونو له لګول سویو بندیزونو په تیښته کې همکاري کړې ده د امریکا په درخواست کې په مسکو کې د شمالي کوریا د بهرني تجارتي بانک مرستيال استازی ری جنګ اون هم په نشه سوی دی درخواست د شمالي کوریا دوه مخکښ شي کمپنی غنی چې د واشنگټن له هغو بندیزونو یې سرغړونه کوله چې 13 اونۍ پر روسی بانک او نور بنسټونو ولګول سول او د آزاد اروپا آزادی رادیو د غرض د بشری حقوقو د سر ادارې د ملګری ملتونو د بشری حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشری حقوقو د سر اداره وی د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقيف کې د بشری حقوقو د وی فعال د مرګ مسؤل دی. د ملګری ملتونو د بشری حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خبره سو ویلي چې اوګل سفر مراد واچله آزادی رادیو سره هم منظم همکاري کوله. د هغې د ژورنالیستیک او د بشری حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سو. د کمیټې وای د ترکمنستان حکومت باید د مراد و د مړینې په اړه به طرفه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس توماس کیند په یوه اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې اوګل سفر مراد و د اوګل سفر مراد ومړینه سیاسي انګیزه لري. مراد و د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سو، وروسته له دوو نورو فعالانو سره محکومه سوه. تاسی ازادی رادیو ته غواړی است. د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادی رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د غزنی وضعیت څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غزنی کې وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو او پولیسو د غرض افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سوي ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړول سوي ده. وسلوالو د غزنی پر څو پوځي مرکزونو تیر شپه حمله وکړه چې تر دې شېبې پورې دغه حمله د ازادي رادیو د خبرلانو په حواله چې روانه ده. په کابل کې کرام الله اکران د موضوع تعقیب کړي، په مستقیم تماس کې را سره دي او نور جزئیات وړاندې کوي.
ډېر زیات مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې که دغه ښار ته کومکي امنیتي ځواکونه ونه رسیږي نو دا ښار د سقوط له خطر سره مخ دی. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز سوشي به وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ښار کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالي نښتې دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي. نوموړي وویل
تازه بر فیلان طالبا در همای شهر عقب نشینی کردن و ایسی در زیرا در بلند منزل ها بعضی خانه های مردم پناه بردن که از اونجا بعضا انداخت های طرف ساختمان های دولتی میکنند. غزنی اگر توجه صورت نگیرد نیروهای بیشتر اعزام نشود، غزنی در حال سکوت است.
دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د غزنی ښار باندې له څو بیلابیلو لورو ډلې وسلوالي حملې کړي او یو شمېر دولتي ځایونه یې هم په خپل ولکه کې اخیستي او د سیزلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال دغه ښار له بیلابیلو سیمو مخالفین په شکل شوي دي، خو په ځینو سیمو کې لا هم جګړه دوام لري. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی سوشي به وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې هڅه کیږي چې په کم وخت کې دغه پاتې کوم مخالفین چې دي دا هم له پخونه وغورځول شي. هغه وویل
دقیق په دوه درې نقطو کې هلته لا هم دښمن حضور شته دی او تر راتلونکو شیبو پورې به مکمله توګه، د راتلونکو ساعتو پورې به مکمله توګه د غزنی ښار د دښمن له حضور هلته تصفیه کیږي.
ښاغلی رحیمی ډاډ ورکوي چې دغه ښار د سقوط له وخت سره نه دی مخ او امنیتي ځواکونه په پوره میړانه سره د وسلوالو طالبانو پر ضد باندې جنګیږي. نوموړی وایي چې په دې نښتو کې سلګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی رحیمی د پولیسو او د ولسي خلکو ته د مرګ ژوبله اوښتل هم تاییدوي، خو وایي چې دقیق شمېر لا نه دی معلومه او چې کله تصفیهوي عملیات پای ته ورسیږي نو دقیق شمېر به له رسنیو سره په دې اړه شریکي. خو وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی وسلوال هم د ښار دننه له امنیتي ځواکونو سره په نښتو اخته دي او زیات شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې دوی ته زیات شمېر وسلې هم لاسته ورغلي دي او یو شمېر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي.
ډېر مننه د اکرام الله اکرام پراپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړول سوې ده. د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې دی، دا موضوع یې له تیر شپې راهیسې تعقیب کړی. تاثیر صاحب، څه دی وروستي جزئیات؟
ډېره مننه ګران همکار صاحب، تاسو ټولو د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه وایم. که څه هم تر اوسه پورې د دولتي او امنیتي ارګانونو له لورې رسنیو ته پوره جزئیات نه دي ورکول شوي، خو ځینې آزادې سرچینې او د نوم نه ښودلو په شرط ځینو کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه بدنۍ جګړه کې اوس هم دوام لري. ځینو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی ده، خو کره شمېره او یا تعداد یې نه دی ښودلی. خو دغه جګړه چې اوس یې خط د ښار قریبا په مابین کې ده، د خواجه علي سړک، پولې حیدرآباد او د حکیم صنایع پارک، دغه د جګړې لیکه ده او پرته وسلوال طالبان هم شتون لري. نو دوی ویلي دي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې تر سلو پورې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، بلکې وژل شوي دي او تر دې یو څو برخه نور هم ټپیان دي. د قومندانۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د جنګ د کنټرول یا مهارولو لپاره کمانډو ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي او ډېر زر به دغه جګړه مهار شي.
بلې، تاثیر صاحب، مخکې چې تاسو راپور راکوه، ستاسو د ژغ سره سم د ډزو ژغونه اورېدل کېدل چې اوس نه اورېدل کېږي، د دې معنا دا ده چې جګړه درول سوې ده که څه کیسه ده، که جنګ اوس هم روان دی؟
نه، هغه سیمې چې ښار ته په مکمله توګه هلته جګړه مهار شوې ده درېدلې ده، خو کوم ځای کې چې زه ژوند کوم یا اوس هم دغه هغه ځای دی چې دغه د طالبانو او د امنیتي ځواکونو هغه لیکه ده. یوې خواته طالبان دي او بلې خواته امنیتي ځواکونه پراته دي. وخت په وخت په یو بل باندې ډزې کوي او جګړه هماغه رقم دغه د ښار د کلابندۍ یا د قمربند د پوستو ترمنځ جګړه کېږي. خو ځینې خلک دا هم وایي چې دغه کمربند چې پخوا یو کیلومتر شاته پروت و، هغه یو کیلومتر را مخته شوی او شاته نږدې شوی، نو هغه جګړه کله کله چې په لس دقیقې پنځه دقیقې یوه ورځ زور واخلي خو بېرته قطع کېږي.
بلې، تاسو چې دا موضوع څارلې ده، په دې جګړه کې له درنو وسلو هم استفاده کېده لکه یوازې سپکې وسلې کارول کېدې؟
په دغه جګړه کې چې تېر ماخوستن په دولس بجې باندې پیل شوه، درنې وسلې هم کارول کېدې او د دې غږونه تر ډېر لرې ځای پورې رسېدو. د دې معنا دا هم و چې دواړو لورو درنې وسلې کارولې دي او ما چې کله په غزني کې د امنیتي او ملکی چارواکو سره خبرې کړې دي، نو هغوی دا وایي چې د یو بل چپړه په یو بل باندې اچي، نو دغه درنې ګولۍ په کورونو باندې لګېدلې، ځکه ولسي خلکو ته مرغوب لا اوښتې ده. نو د دې دا معلومېږي چې ګوادرنې وسلې کار اخیستل شوی ده. یو خو یادونه باید وکړم چې جیټ الوتکې او سرخی الوتکې هم له تېرې شپې څخه په ښار باندې ګرځي. خو ما چې کله د ولایت لویان محمد عارف نوري څخه پوښتنه وکړه چې په دې جګړه کې تیارو هم بمبار کړی دی که نه دی کړی، ده په ځواب کې دا وویل ازادي راډیو ته چې تیارو ځکه بمبار نه دی کړی چې دغه وسلوال طالبان د خلکو له کورونو یا دغه ځایونو په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي چې هلته ولسي خلک اوسېږي. نو دوی نه غواړي چې د اواله لارې طالبان په نقشه کې او ولسي خلک ورسره متضرر شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې د غزنی ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تېرې شپې راهیسې جګړه پیل شوې ده چې اوس هم خال روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو پر روانو خپرونې کې نور جزئیات اوریدلی سئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم په دې اړه نور معلومات لوستلی سئ چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مجله د خبرونی پاتې برخه جوړوي.
ازادي راډیو مجله د هنر، فرهنګ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راستې رنګ فروشي کې فعلا رنګ فروشي اسی راسته بسته راستې کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړې زما ګرانې بلچا غواړې.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږېدلې یو.
سما درن صدا نشته وکي مانو صدا سجو برشې وای دتر کوته چشمانو صدا. سما درن
پزر پانه کې به لند کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وې، دا رنګ جورابې مې مور هم اوبدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ احوال واوري.
د مینې ور دې زما زړه ورت پانګار کینا، د مینې ور دې زما زړه ورت پانګار کینا، خې تارونار کینا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې اتم سرود واوري.
لبزمونو او رزمونو توبه گار دی، اوګده ګیره اوګده څړې چیره ډوبه، کله ځان ته غشي جوړ کله لیندې کړی، کله وباسي لوس پننه توره.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغښتلتیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې یې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي تاړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او هم دا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات وایي په کابل کې د شپږو ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مین ډاکټر کمال سادات وایي چې له اړوند بنسټونو سره په همکارۍ کې د کورنیو تولیداتو د ودې په مناسبه باید د باکیفیته مالونو د لیلام او په پرتمینه توګه د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په موخه په کابل کې د شپږو ورځو لپاره ملي نندارتون جوړیږي. نوموړی وایي دغه ستر نندارتون د فیوچر پلان د خدماتي شرکت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت د صنایع او سوداګرۍ د خونې او یو شمېر نورو مرستندویه شرکتونو په مرسته جوړیږي. د وویل چې د اختر بازار په نامه ملي نندارتون به جګپوړو دولتي مقاماتو، کورنیو او بهرنیو میلمنو او دغه راز د صنعتکارانو په ګډون پرانیستل شي. دغه راز د زیاته کړه چې د نندارتون په ورځو کې تفریحي پروګرامونه او موسیقي هم په پام کې نیول شوې ده. د ایران خبری آژانس به له باختر آژانس سره همکاري وکړي. د باختر آژانس رئیس خلیل تیره ونی په افغانستان کې د ایران د نمائندګۍ له رئیس سید سعید حسینی سره د دغه دوو خبری بنسټونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړي. په دې کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک د باختر آژانس د خبریالانو د روزنې د اطلاعاتو په آزاد بدلون کې د رسنیو د رول په تهران کې د نړۍ د دولتي خبری آژانسونو د مسؤلانو د درې څلوېښتمې غونډې او د بېلابېلو هیوادونو د دولتي خبری آژانسونو ترمنځ د زیاتې همغږۍ او همکارۍ په رامنځته کولو کې د دغه سازمان د رول په باب خبرې وکړي. باړه ګلۍ کې د پښتو ژبې د پرمختګ لارې چارې تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې له لارې او بری پښتونخوا څخه لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ادیبانو ګډون کړی و چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو یې عملي بحثونه وکړل. د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ رئیس پروفیسور نصر الله جان وزیر وایي چې دا سیمینار د پښتو اکاډمۍ له لورې جوړ شوی چې موخه یې د پښتو ژبې د پرمختګ په لارو چارو عملي بحثونه دي. نوموړی زیاتوي چې د باړه ګلۍ په دې سیمینار کې یې د پښتو ژبې پر ستونزو او پرمختګونو بحثونه کړي او یو شمېر پریکړې هم کړې دي.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کلالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت په کې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کلالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کلالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی هم دارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کلالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کلالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کلالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده، خو په دې عصري زمانه کې له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګورانو ساتنې او یو ډول ځانګړې منګې دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. د کندز ښار د کلالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کلالی را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو سلوه کله کیږي چې مو دی کلالی کسب کې مصرف خلاص کاله مخ کې زمو کار ډیر خو هر ورځ مو لشل زیات تنورونه خرڅول، خو په دې ورسوې کلونه کې بازار ډیر پک شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانی او نور زینتی توکي جوړو، خو په دې ورسوې څو کلونه کې زمو کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړې د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود، منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. ده حساب کار
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالۍ په لسګونه دوکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دی په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړې مینهوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کلالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلها او کالو را پدی خو په افغانستان کې دا رواج لري د افغانستان خلک دینه په خوام ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه لکه تنور چاټي او بولو پاره د خمره ورته وای مسوله پاره یا منګي دی او بولو پاره د شانونه خلک جوړول او کار نه خستل خو په دې ورسته یو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د منځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېرې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړۍ او غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننن هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړي لکله ویل شوی دی او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړي تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوی دی ولې، چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دی له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړي چې زموږ رایاد دی، یا زموږ د پلورو رایاد دی، یا زموږ د نیکګان رایاد دی، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړۍ غاړي. کاکړۍ غاړي د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړي جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړي دي، زنانې جوړه کړي ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړي ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړي زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرۍ درخور کړي، ما د سر ټکرۍ درخور کړي تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ درخور کړي تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقع ځین لرو ولې د دې کام د آبادۍ توقع ځین لرو ولې د دې کام د پرمختګ توقع ځین لرو ولې د دې کام د ښایست توقع ځین لرو ولې د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع ځین لرو ولې د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه بیا نمونه نه واخلم پر دغه به تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخلم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی چې کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه دی پاتې شوی
تاسې وویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګ نه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نسته او دا زموږ جوړې شوې نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغلري ټپې ستاسو د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېر جوړې کړي زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص دغه کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرش وا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق به دا سره و باسو چې کاکړی چې د مادر ته ویل چې هغه د دې کام د ولس و د وطن د مینه ډیره پکښه ده د وطن مینه ډیره پکښه ده زما په خیال باندې تر کومه دا چې ما ویل یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیره پکښه ده د وطن د پرمختګ مینه پکښه ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښه ده د کام د یعنی معنا په یو معنا باندې وایي چې د علم د هڅ مینه پکښه ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپې سره ډېر شایسته ټپې سره د کام د تقریبا دغه نصر بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګ نه کړي چې په کې نو مینه نسته یا په کې کام نه دی ستایل شوی یا په کې ولس نه دی ستایل شوی یا په کې وطن نه دی ستایل شوی یا په کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په کې هم شوی دی په کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دی دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلې د سیال صاحب کتاب چې په دې کې څومره غلطۍ نشته که نشته هغه ما نه دی ویلې او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلې دی په هغو کې خو ډېرې غلطۍ ما ته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړي په سندرو کې ویلي کدا راته وایي چې کاکړی غاړي له موسیقي سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقي ته جوړې دي کنه
په موسیقيانو کې ډیر خلک ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسر په خوا ګل زمان استاد ویل دي ډیر شی ویل هغه نه دی تور شپه ده تور خونه شین خالی نه ده معلوم دا هغه بعد به روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې خو نو له کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غني اسرات دغسې په زلباري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوی دی خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یار دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقی و هغه معیار خو که سره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څو کاکړۍ غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای د تو پاند اسرے دا یو سپای د تو پاند
د کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ش چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی را ګورتوای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور ترزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي هغه هم په یو را کې بوی د دنیا ایس هم بې راګ نست په را کې به موجوده وي چې هرڅه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړۍ غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که نه
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پالي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوې دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوې دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوې غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغه کې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما زه خو اوس هېر سول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله په دا کوم حالت کې په اوس چې هغه خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړګې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوې دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړګې یا سړیان جوړ کړګې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولای شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي بس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي کنی نور چې څوک کدرې ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وقت شي په جلال آباد کې ستاسې په شمول یو کس دوه به نور داسې وي چې د محلي موسیقۍ د ودې دپاره لا هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتلی شي نو زمونږ او ستاسې د محلي موسیقي ورځ تر بلې مخ په زوال ده د ده اصلي لامل څه دی
اصلی موسیقی زوال یوازی و یوازی مونگ او زمونگ سر پخواه که او ریدون که تاسو خپنشی پا کل که که تلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سي چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خو واوه سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو، که د هلک په آواز یې ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بل هم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک که چېرته په موسیقۍ باندې وپوهېږي یا د شعر په محتوا او معنا باندې پوه شي، نو بیا هغه هېڅکله نه هم دغسې مبتزله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د عصري موسیقۍ دپاره زوال دی او تبهي ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې یې، دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتزله شاعري دي نه وایي، بازاري شاعري دي نه وایي، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دي وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد صاحب، دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا بیا ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شو سرو کې شو مصرۍ زه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتزله شاعري ونه وایي، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو پرې نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له لاسه ورنکړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسي موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده، دا هم لامل نشي کېدی؟
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی که وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ده ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر تر لس ورځو پورې لیونیان دي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د ده د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خط و خال دپاره دی ویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درست غوبل جوړ کړی دا خو د ده د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره. صاحب، ما مخکې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون مېشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپا اورېدله، هغې وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ او نیمکۍ او لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي، او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتې دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د ستاسې روزګار هم په صفر کې ضرب کړی دی، دولت څه توجه کوي؟
د دولت د خوانه یو پینسل، یو کتابچه، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه ده راکړ شوې، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانې په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته یې، قرباني ورکوئ، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکې مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجیب الله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جسوستامونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونې ورکوه، او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والې جړلې مې دي، د رسنیو د لارې نه، په نیټ کې، په نور وغیرہ، چې څومره امکانات ما ته په لاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې نه، ولې نه. پیدا کرا شوخی نو ما تا کوم قصور دے سو اشنا سر پوی گوبل تا کوم ضرور دے چزان غماز جوڑ کڑی
پمنگترا جوړ کړی پزولا غا جوړ کړی تقریر درا جوړ کړی مشتاو گریوان مر ساتا دنا سہانو سرا سجو بشوین دتر کدا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدرې د باغ عطارت دښتې تلې وان لرل، تلې غله لرل، تلې واوره درلوده او تلې په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یې یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شبې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوو. تور سخی وویل ډیر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوید، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی د اتله غصې ډکه ناره راغله، و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دا درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخی دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شیبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخی دات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ بستان بړیڅ ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ بستان بړیڅ. شیخ بستان د پښتنو له ادبي او روحاني نومیالي اوڅخه ده او پلاری د کندهار په خوراوک کې اوسېده چې نوم یې محمد اکرام او روحاني سړی و. د قومن بړیڅ و. له خوراوک ولاړ د هلمند پر غاړی درویشانه ژوند کاوه او پر عبادت بوخت و. بستان له خپل پلار فیض وموند او د ځوانۍ په عمر کې هند ته ولاړ او په سیر او سیاحت مشغول شو. دی افاقي سیر زموږ شاعر پوخ کړ او د فطرت پر مطالعه بوخت شو. شیخ بستان د پښتو ژبې شاعر، لیکوال او مؤلف دی چې مورخان یې ښه پیژني او د ده روحاني شهرت هم تر ادبي خوا لږ نه و. نعمت الله مورخ لیکي چې په ځوانۍ کې له روحه هندوستان ته راغی، په سمانه کې میشت شو او د تجارت په لباس کې ځان پټاوه. تل به یې حزین صورت ویل او خلک به یې په دردناک حالت شړول. د مخزن له دې بیانه زموږ د شاعر اخلاقي هویت ښه ښکاري او دا څرګندوي چې شیخ بستان سیاح او ګرځنده سړی و او د عمر تر پایه هم پر سیاحت بوخت و. نعمت الله د عمر په اخر کې د بستان ملګری و او له ده څخه یې خوارق لیدلي وو. دی وایي چې د دریاب په سفر کې د بستان مل وم چې د ګجرات احمد آباد ته راغی. شیخ راته وویل چې زما عمر تمام دی او هم دلی د جمعې پر ورځ چې د ربیع الثانی یولسمه وه پر 1202 هجری کال د اسحاق په مرض د ماسپخین تر لمانځه وروسته مړ شو او هم هورې ښخ شو. شیخ بستان که څه هم پر کور ناس سړی نه و او عمر یې په سیر او سیاحت تیراوه، خو بیا هم کوم وخت چې د جهان له مطالعې فارغ شوی دی نو یې قلم راخیستی او په پښتو یې ښه اثار لیکلي دي. تر مرګ 4 کاله د مخه دی پر 999 هجري کال خپل وطن ته راغی او د خپل مطالعاتو نتایج یې په یوه کتاب کې راټول کړل چې نوم یې بستان الاولیا و. درنو اوریدونکو، دا هم د شیر یوه نمونه. د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، د مینې اور دې زما زړه ورید په انګار کینا، خې تارونار کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، خود به ویلېږم چې مې زړه په تا مفتون کینا، ځان مې زبون کینا، اوښکې مې څاڅي په ګریوان یو وار نظر کړه پر ما، راسا گزر که پرما. وک نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، پا ویر ناسوری متل، وک نظر زما پر حال چه پروت رنزوری متل، پا ویر ناسوری متل، لزلمی چا چی وینی سور پا وینو خپلی متل، پا اور چل بلی متل، لزلمی وینی چا چی سور پا وینو خپلی متل، په اور جلبل یې متل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که په ما، راسا گزر که پر ما. له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهمه، له درده سوزه تل ناری او غلبلې وهمه، کړکې سوری وهمه. یو آن مې چیرې نه آرام نه ټیکاونه وینم، نه راحت کړنه وینم، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که په ما، راسا گزر که پما. د خوږ زړو له حاله ته ای بادار آگاه، د خوږ زړو له حاله ته ای بادار آگاه، یی د بی وزلو همراه، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، د خپل عزت پروی بستان تکړه د مهر خندل، کړی له گناه گواخل، اوښکې مې څاڅي پر ګریوان یو وار نظر که پر ما، راسا گزر که پر ما.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د اووم سرود په دویمه برخه کې واورېدل چې کک د پارتیانو شاهي باغ ته لاړ. هلته یې له ملکې سره وکتل. ملکې له هغه انکار وکړ او د ملکې ساتونکو په کک برید وکړ. کک هم له خپله ګورزه په استفادې هغوی ووژل او له هغه ځای ووت. دا چې په اتم سرود کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
د روخان سترګې ډکې شوې له اوښکو، خو په سترګو د زرینې کې پټ شور و. شین توتی زرین قفس کې کریغه وکړه، د زرینې خیالات یې پریشان کړل. لکه څوک ناڅاپه پاڅیږي له خوبه، په شیبه کې دنیا ته پام ور واوړي. زرینه بیرته د کک دنیا ته ولاړه، د هغه د برخلیک تصویر ته ځیر شوه. بیا یې مخ واړه او روښانه شامیر منته چې د کک له برخلیک ځان خبر کړي. تر هغې پیښې راوروسته کوهزاد څه شو؟ چیرې ولاړه د ساکانو پهلوان کک؟ چیرې اوسی؟ څنګه پایی؟ اوس څه وایي؟ په هیرمند باندې جګړې څخه خبر دی؟ د ساکانو د یووالي په راز پوه دی؟ د اوګونو خیلخانو په هوټ پوهیږي؟ د روښانې په څیره کې د غم نښې لکه نښې د ماښام راشي شفق کې. څه وویل رپیدلو شونډو لاندې؟ یو ځل بیا نږدې شوه خپلې میلمنې ته. په ډیر درد یې د کک ژوند داسې بیان کړ. له دې ځایه درې څلور کروه لرې د یو غره لمن کې جوړه یې کلا ده. کک یوازې د کلا ماڼۍ کې اوسي. څو ملګري یې ساتونکي د کلا دي، وفادار غلامان خدمتکار دي. کک کلا کې ځان په خپله بندي کړی. له بزمونو او رزمونو توبه ګار دی. اوږده ګیره، اوږدې څڼې، څیره ډوبه. کله ځان ته غشي جوړ، کله لیندۍ کړي، کله وباسي له اوسپنې نه توره. د جنګي ګروزونو شوق ورسره ډیر دی. جوړوي درنې درنې تورې او زغرې، لهو ما ډک ډک خومونه ورته ایښي. ډک خومونه تشوي خو زړه یې ډک دی له غمونو، له ګرومونو او له کرکو. ګلبویې لکه لړم پر زړه چلای، هر خزه ورته شنه لړم ښکاری. ګلبویې لکه لړم پر زړه چلای، هر خزه ورته شنه لړم ښکاری. له کلانه یې شړلی ټولې مینځې، ټولې ښځې جفاکارې ورته ښکاری. هوس بازې خطاکارې ورته ښکاری. نه څوک ګوري، نه څه اوري، نه څه وایي. بس یو ځلې میاشت کې ما غواړي کلا ته، سر زما پر زنګون کیږدي ښه وژاړي. وایي مورې زړه مې مات دی، روح مې ژاړي. له دنیا او انسانانو مې زړه تور دی، د دنیا له خوبرویانو مې زړه تور دی. هره ښځه راته توره بلا ښکاري، مورې ماته تیاره ټوله دنیا ښکاري. مورې یا ستا پر زنګون باندې آرام یم، ستا زنګون راته بالښت د جنت ایسی. ته هم ښځه یې خو تا نه خفه نه یم، ته انسانه نه یې، ته زما پریښته یې. زما زړه خو انسانانو ځورولی، ما قسم کړی چې څو پورې ژوندی یم بې له تا به د هیڅ ښځې نوم وانخلم، د هیڅ ښځې مخ به نه ګورم په سترګو. که خطا کې کومه ښځه یا کنیزه زما کلا ته را نږدې په یو منزل شي، زما ساتونکي به یې وولي په غشیو، مړ بدن به یې په اور باندې ایرې کا. مورې ته خو پرښته یې، انسان نه یې، ته ځانګړې یې، د نورو پر شان نه یې. کک ماشوم شي، زما زنګون باندې ویده شي، زه پرې ژاړم، لیونتوب ته یې کړیږم. زما هغه پهلوان هغه سرتیری، زما هغه پهلوان هغه سرتیری، هغه غر غوندې پیاوړی، ها ښاغلی لیونی دی. هره ورځ خوري د زړه وینې، د دنیا لوی لښکر مشر پهلوان ته ګوره څه کانې ور وکړې د چا مینې. هی ارمان زمال استرگو رکا زویا، های ارمان زمال استرگو رکا زویا، لیو نیا حق حیرانا کاکا زویا.
چی دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیموی زور است جبریز
به حوز گوری در گوانده حوات پاکستان رو گوری چه مدام؟
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سلام و درود بر شما. ساعت